شنیدم، جستم کرونا دیدم. السلام علیکم، په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ رادیو دو پروګرامونو نیمه نړۍ او درسي ساعت ته ځانګړې شوې. خو لنډه خبري برخه کې به واوري چې د پاکستان له زندانونو څخه سلګونه هغه افغان کډوال آزاد شوي چې همدې جنوري میاشت کې نیول شوی وو. د طالبانو د کډوالو چارو وزارت ویلي چې د دوی په هڅو دغه افغان کډوال راخوشي شوی دي. په دوی کې ګڼ شمېر هغه افغان کډوالو چې هلته یې د اوسېدو قانوني اسناد هم درلودل. دا راپورونه وروسته راځي، خو پیل د سات په خبرونو کوو. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي له طالبانو څخه د خپل پوز د میلیاردونه ډالرو تجهیزات بیرته غواړي. ترامپ تر لوړې یو ورځ مخکې د خپلو پلویانو یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې د دوی د پوز میلیاردونه ډالر شتمني طالبانو ته ورکړل شوی. هغه زیاته کړې چې له افغانستانه بیرته پیسې نه غواړي، خو ټینګار یې وکړ چې د پوز تجهیزات غواړي.
We will strengthen and modernize our military again. We did it. We rebuilt our
entire. دوی موږ خپل پاوز بیرته پیاوړی او په نوې ویو تجهیزاتو سمبالو. موږ به ټول پاوز لسره جوړ کړو. دوی د جو بایدن ادارې د دې پاوز میلیاردونه ډالر طالبانو ته ورکړي دي. دوی زموږ د پاوز یو لوی برخه دښمن ته ورکړي ده. آیا تاسو پوهیږئ چې موږ هر کال میلیاردونه ډالر افغانستان ته ورکوو؟ دوی طالبانو ته وایو چې زه دا پیسې بیرته نه غواړم، خو تجهیزات غواړم. ټاکل شوی ټرمپ نن دوشنبه په رسمي ډول لوړ وکړي او د امریکا د وڅلوېښتم ولسمشر په توګه خپله دنده پیل کړي. تر دې وړاندې سیګاریا په افغانستان کې د امریکا پر مرستو د څار ادارې ویلي وو چې د افغانستان د پخوانی پوز د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت تجهیزات طالبانو ته پاتې دي. د هغه تجهیزات چې متحده ایالاتونو د افغانستان پخوانی پوز ته ورکړي وو، د طالبانو حکومت له د ښاغلي ټرمپ پر څرګندونو تبصره نه ده کړې. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ویلي د افغان فعال حمزه الفت مړینه خواشینوونکې ده او په اړه باید تحقیق وشي. ریچارد بنټ یکشنبه ناوخته پر خپل ایکس پاڼه دا بیان خپور کړی دی. د راپورونو له مخې حمزه الفت د 2023 کال په لومړیو کې په کابل کې نیول شوی و. هغه د ښځو او فعالانو په اعتراضي لاریونونو او غونډو کې د ګډون په خاطر بندي کړای شوی و. د بشري حقونو فعالان ادعا کوي چې طالبانو ځواکونو حمزه الفت په زندان کې سخت شکنجه کړی او د همدغو شکنجو او پاتې تاثیراتو په خاطر هغه تر ازادۍ څخه وروسته د ناروغیو او ټپونو په خاطر ساور کړی دی. د طالبانو حکومت د حمزه الفت په مړینه او په زندان کې د هغه د شکنجې په تړاو غبرګون نه دی ښودلی. د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په 14 ولایتونو کې د واورو او بارانونو اټکل کړی دی. د طالبانو د ترانسپورت او ملکي هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې په خپل اعلامیه کې ویلي چې په غور، هلمند، کندهار، زابل، اروزګان، دایکنډي، غزنی، پکتیکا، پکتیا، لوګر، میدان وردګ، پروان، بغلان، پنجشیر، کاپیسا، کابل او سالنګونو کې به واوري او بارانونه وشي. د وړاندوینې له مخې د باران اندازه به د 15 او 30 ملي مترو تر منځ وي او د واورې اندازه به د 10 او 30 سانتي مترو تر منځ. د هوا پیژندنې ادارې دا هم ویلي چې په مرکزي سیمو او سالنګونو کې به قوي بادونه هم ولګیږي. د پاکستان پوز ویلي 15 تنه وسوالې د افغانستان پاکستان په پوله باندې وژلې دي. د پوز مطبوعاتي دفتر آی اس پی آر ادعا کړې چې دغه بریدګرو غوښتل د بلوچستان له ژوب سیمې سره د پاکستان خاورې ته ننوځي چې د پاکستاني پوځیانو لخوا هدف وګرځېدل. د پاکستان پوز په دغه بیان کې یو وار بیا ویلي چې افغانستان کې د طالبانو له حکومت غواړي چې د خپلې خوا پولې امنیت وساتي. د پاکستان د پوز بیان زیاتوي چې د طالبانو حکومت باید خپل مسؤلیت ادا او اجازه ورنکړي چې له افغان خاورې د پاکستان ضد فعالیتونه ترسره شي. او درې اسرائیلی یرغملی خزی د حماس له بند خلاصي او اسرائیلو ته ورسېدې. د یرغملی آزاد شوې خزی 24 کلنه رومي ګونن، 28 کلنه ایملی داماری او 13 کلنه دورن شتانبراخر دي. د راپورونو له مخې دوی 411 ورځې د حماس ډلې سره یرغملی وي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي چې دغو آزادو شوو ښځو یوه سخته وحشتناکه دوره تیره کړې ده. د دغو خلاصو شویو یرغملو په بدل کې اسرائیل شاوخوا نوي فلسطیني بندیان آزادوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن بیا د یرغملو د یوې ډلې خلاصون او د اسرائیل او حماس لخوا د اوربند تړون پیل یو مهم ګام وباله. حماس او اسرائیل یک شنبه اوربند پیل کړی دی. حماس چې د امریکا او اروپا لخوا ترهګره ډله ګڼل کیږي، د 2023 کال د اکتوبر په 1 پر اسرائیل په برید سره 1200 کسانو وژل او 250 تنه یې یرغمل کړل. هغه برید پر غزه د اسرائیل د برید لامل وګرځید چې د حماس روغتیایي چارواکو په خبره لږ تر لږه 30,000 فلسطینیان پکې ووژل شو. دا وو خبرونه، تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس د ازادي رادیو .com. د طالبانو حکومت وایي نږدې 900 افغان کډوال د پاکستان له زندانونو خوشې شوي دي. د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو وزارت پرون یکشنبه په یو بیان کې زیاته کړې چې هڅه کوي نور بندي افغان کډوال هم راخوشي کړي. اخوا د بشري حقونو ځینې مدافع بنسټونه له هغې ډلې د بښنې نړیوال سازمان د افغان کډوالو په زورونې او نیولو نیوکه کړې ده. تفصیل صفی الله ستانکزی اورو.
د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو وزارت وایي هغه 802 افغان کډوال بیرته د پاکستان له زندانونو راخلاص شوي چې د کډوالۍ له کارتونو سربیره د پاکستاني پولیسو لخوا نیول شوي وو. د دغه وزارت په بیان کې راغلي دا کسان هم د جنوري میاشت نیول شوي وو او د دوی په هڅو بیرته راخوشي شول. په بیان کې راغلي چې هڅې روانې دي پاتې 400 افغان بندي کډوال هم راخوشي کړي. په کراچۍ کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزه کاکړ ازادي روډ سره په خبرو کې په دې اړه چې ثبت شوی افغان کډوال څنګه نیول شوی وو وویل،
په دې کې اکثریت ډاکومېنټري کډوال ول. پولیسو چې هغه د کورون نوړی وو یا د لارو کوسو نوړی وو، خو چې هلته کم د دوی خپلوان یا دغه کډوالو چې کله پولیس د دوی نه غوښتنه د پیسو کړې وه، چې کله هغه کسانو پیسې ورکړې وې، نو دغه نه پسې صداسي کسانو مو چې دوه درې درې ورځې دوی په دې سینټر کې ساتلی وو یا پولیسو د ځان سره ساتلی وو، خو د دې نه پسې بیا خلاص کړل. خو داسې کسان هم شته چې هغه رجسټرډ ول، ډاکومېنټډ ول، خو هغه پیسې نه ورکړل، د هغه نه پسې هغه ډیپورت کړل. نو د هغه تعداد چې کم ول، هغه د یو نیم سل شاوخوا تعداد وو کوم چې د اسلام آباد نه دوی ډیپورت کړل.
په اسلام آباد کې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغان سفارت مخکې اندېښنه ښودلې وه چې پاکستاني پولیسو د افغان کډوالو په زورونې او نیولو لاس پورې کړی او ګڼ هغه افغانان یې هم نیولي چې د اوسېدو قانوني اسناد او کارتونه لري. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنري او د بشري حقونو ځینې مدافع بنسټونه هم د افغان کډوالو خپل سری نیول او زورونې د سختې اندېښنې وړ بولي. د بښنې نړیوال سازمان امنیسټ انټرنیشنل په یو بیان کې ویلي، په اسلام آباد کې نوی کال د افغان کډوالو لپاره له ویرې او اندېښنو ډک وو، ځکه پولیسو شپنۍ چاپې وهلې او سلګونه افغان کډوالې زورولي او په خپل سره توګه نیولي دي. د سازمان په پاکستاني چارواکو غا کړې چې نیول شوي کډوال سمدستي خوشي او له قانوني کډوالو د اضافي اسنادو شرطونه لري کړي، خو پاکستاني چارواکي له دې ټولو اندېښنو سره سره بیا هم د افغان کډوالو نیولو ته دوام ورکړی. د تازه شمیرو په اساس لږ تر لږه 10 افغان کډوال چې قانوني اسناد هم درلودل د شنبې په ورځ په کراچۍ کې نیول شوي دي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ساکینانو زم نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. ځینې هغه کورنۍ چې د لور له واده مخکې په هغې ټینګار کوي چې د خسر په کور کې کله هر ډول حالت سره مخ کېدل خپل غږ پورته نه کړي، دا جلۍ له کومو بدو پیښو سره مخ کېدلی شي؟
هغه له لاس او پښو څخه تړلې ده او د سر څخه تر پښو پورې جوش اوبه ور باندې توی کړي وي. په نورو کورنیو کې وادېږي، دوی ته دغه سپارښتنه کېږي چې ته به نه چې سپار کور کې چې هر څه تېرېږي ته باید پلارګنۍ ته ونه وایې. خپل دین نه غواړي چې خبرې له پلارګنۍ سره شریکې کړي.
ملخزی چې نوی واده شوی وی له دوی سره د ظلم په صورت کې څه باید وکړي؟
تاوتریخوال پر وړاندې باید ودرېږي، مبارزه وکوي، تسلیم نسی، بخصوص چوپ پاتې نسی.
نن امدا موضوع چې یو ملتیا مو وکړي. درمنه ورتونکو خای تاسو هم خبر وای چې په زینو کورنۍ کې کله چې لور ودیږي نو د کورنۍ له خوا ورته ویل کېږي چې د خسر په کور کې د هر ډول شرایطو سره گزاره وکړي. کله دوی سره زور زیاتی هم کېږي غږ دې نه پورته کوي. که چیرې داسې وکړي نو بیا یې په عامه خبره نوم بدیږي او د پلار شملای هم په ځمکه لویږي. د ګڼ شمېر مېرمنو په خبره د جمهوریت پر وخت تر یوه حده د ښځو دا ستونزې حل شوې وې. دوی په دې پوه شوې وې چې انساني او شرعي حقوق څه دي. خو اوس چې د طالبانو نظام له ښځو څخه د دوی هغه لومړني حقونه چې زده کړه او کار دی هم اخیستي نو دا او دې ته ورته ستونزې څو برابره زیاتې شوې دي. د افغان مېرمنو په خبره د طالبانو په نظام کې هغه ښځې چې د خسر په کور کې ظلم سره کېږي د دې جرأت نه لري چې له خپل ترخه ژوند څخه حتی شکایت هم وکړي، ځکه طالب خپله د مېرمنو په حق سترګې پټې کړي دي. هغه به په کورنیو کې څنګه د دوی د ارامه ژوند سپارښتنه وکړي. د ننګرهار اوسیدونکي ولوله دهقان په دې عقله وایي
داسې موضوعات ما خپله ډېر لیدلي دي. یو تعداد کسان واده چې کړی د واده درې ورځې وروسته خسر راځي یا هم خواښي راځي ورته وایي جیګه سه نو ته پوهېږي کور پوهېږي کار پوهېږي. دا ورته مهمه نه ده چې هغه مثلا نابلد ده یا ناوې ده یا هم باید یو څو ورځې وخت ورکړل سي. دا ورته مهمه نه ده، مهمه دا ده چې باید د دوی د کور کار مخ ته لاړ سي، د دوی باید خدمت وسي. دا موضوع زښته زیات دی او ما خپله زښته زیات لیدلی دي.
که راسو دې ته چې ولې دغه فرهنګ په افغان کورنیو کې زیات ده چې همیشه نجلۍ ته دا ویل کېږي چې ته باید د خسر په کور کې ګزاره وکړې ولو که هر رقم شرایط وي.
پخوانی رسم و رواجونه دي چې تر اوسه پورې سره له دې چې موږ او تاسې یوه شل کلنه تقریبا روښانه دوره درلودله، سعید ځینې امنیتي مشکلات یا جنګونه داخلي زیات و، مګر د تعلیمي برخه کې یوه ښه دوره درلودله. د افغانستان حکومت دې ته ونسو توانېدلی چې د عامه ذهنیتونه یا هم ځینې فرهنګونه بدل کړلی سي. باید ډېر کار وسي برخه کې او ډېر وخت کار وسي. نو یو دلیل یې دا ده چې د تعلیم نشتون ده او د عامه پوهاوی کموالی ده. څه خلک عامه پوهاوی ډېر نه لري، همغه پخوانی فکرونو کې لا هم پاتې دي.
کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان واک ته ورسېدل، په ښځو باندې ښوونځي بند شول، کار دا شیانو ته نسي تللی، نور بندیزونه بې شمېره په دوی باندې ولګېدل. دغلته بیا دې موضوع نورم څومره وده وکړله چې کله نجونې ودیږي نو دوی ته ویل کېږي ته به ګزاره کوي، یعنی بله چاره نه لري. د نظام بدلېدلو د طالبانو حکومت څومره د دغو نجونو نور هم ژوند ورتریخ کړ او دا مسله زیاته سوه.
دا طبیعي ده چې کله چې په یو هېواد کې نظام بدلېږي د یوې ټولنې پر هر اړخ باندې تاثیر ګذاره ده، او کورنۍ وي که هم اجتماعي او سیاسي. اوسنی حکومت مشکلات لري له میرمنو سره. دغه خپله یو لوی لامل د دې ده چې دغه فرهنګ باید نور هم وده کوي او د راتلونکي لپاره هم نسي بدلېدلی. یعنی دا موضوعات اوس زښته زیات سوي، تر پخوا هم اوس دا ډېر دي. په دې چې یوې میرمنه وغواړي خپل غږ پورته کړي، غږ یې نه اورېدل کېږي، او دا یو عامه خبره ده چې څوک نسته حکومت یې غږ نه اوري. وایي کور دې ده، ځوان دې ده، باید ګزاره وکوي. د ښځې له حقوقو څخه دفاع نه کوي په دې برخه کې.
راځو منفي پایلو ته. کله چې یوې نجلۍ ودیږي د خسر په کور کې هم د سره بد وضعیت کېږي او د پلار کور ورته وایي ته باید ګزاره وکړې، دغلته څومره منفي اثر په دې خپله نجلۍ باندې کوي؟
زښته زیات ده. مثلا کورنۍ تاوتریخوالی زښته زیات کوي. د دې ګزاره له خپل خاوند سره ډېره بدیږي. دغه مشترک ژوند اړیکې ډېرې خرابیږي. مثلا د نجلۍ په افسردګۍ هم هغه ژور خپګان باندې اخته کېږي، ځکه چې دا نسي کولی خپل د زړه حال چا سره شریک کړي. کور چاته وایي وایي چې نو کور دی دا نور دي، موږ مسؤلیت نه ده چې موږ له تانه دفاع وکړو. په ډېرو کمو موضوعاتو کې د پلار کورنۍ بیا له هغه هم که ډېر تاوتریخوالی زښته زیات سي، نجلۍ نه دفاع کوي. مېرمنې بخصوص ځوانه طبقه چې واده کوي او مشترک ځوان تجربه کوي، منفي اغېز یې دا ده چې مېرمنې په ژور خفګان مبتلا کېږي. په دې سره نه سي تنها کېږي، یوازې کېږي، څوک یې غږ نه اوري. دوی مجبور دي هر څه په پټه خوله تېر کړي.
که راسو دې ته چې په دغسې یو حالات کې په خپله نجلۍ څه کولی سي چې خپل ژوند راسام کړي او دې ته زیات زیان ونه رسیږي، له رواني اړخه له فزیکي اړخه؟
دا نو یو نفر ته سخته ده چې اوس یې کولی. موږ او تاسې یو متل لرو که نه، وایي په یو ګل نه پسرلی کېږي. صحیح ده چې امید به ولري چې ځوان دې بدل سي، مګر نسي کولی په دې چې تنهایی. ما په نظر کې په دې برخه کې کورنۍ له خپلو لورانو سره همکاري دا به ډېره ښیي.
کله چې ویني چې لور یې د خو سر په کور کې له ستونزو سره ده، په ځای د دې چې ورته ووایي چې ګزاره وکړه، آیا کوم بل څه ورته کولی سي؟ تاسو په نظر دغلته د دوی مسؤلیت څه کېدلی سي؟
دقیقا مسؤلیت همدا ده چې باید لور د دې لپاره نه ده چې واده دې کړله بس نور خبر خلاصه ده، نور دې ته اولاد نه ده. بېله شکه کورنۍ د خپلې لور خوشحالي او نیکبختي غواړي، خو په ځینې مواردو کې بیا چوپ پاتې کېږي د خپل د نوم و عزت او آبرو لپاره، چې ودرېږي موږ نوم په ټولنه کې خراب نه سي، په قوم کې خراب نه سي. خو که دغه فکر پرېږدو، خپلې لور د خپلې خور د حق لپاره مبارزه وکړو، نو دا به ډېره ښه وي د یوې مېرمنې د راتلونکي ژوند لپاره.
په آخر کې به هغو نجونو ته هم یو پیغام تاسو ولرئ چې همدغه اوس په ورته شرایطو کې دوی ژوند کوي، دوی ته به څه ویل تاسو ولرئ؟
ما پیغام همدا ده چې باید کله چې تنها پاتې کېږي او څوک ورسره مرسته نه کوي، کورنۍ یا هم خپلوانې باید خپله لاس په کار سي او د دې تاوتریخوالو پر وړاندې باید ودرېږي، مبارزه وکوي، تسلیم نه سي، بخصوص چوپ پاتې نه سي.
بله، ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندی او سلامت اوسئ.
ایله کوم، ډېره مننه. کور مو ودان، خوشحاله اوسئ.
امین الله ګران چې د خوست په ولایت کې د ځینو کورنیو لخوا له میرمنو سره د بد چلند شاهد دی، وایي چې همدا اوس د دوی ګاونډۍ د خسر په کور کې له دومره ظلم سره مخ ده چې ان په جوش او اوبو یې سوځولې ده.
هغه له لاس او پښو څخه تړلې ده او د سر څخه تر پښو پورې جوش اوبه ور باندې توی کړې وي، چې اوس په کابل کې په شفاخانه کې ده. عموما هغه ښځې چې په نورو کورنیو کې وادېږي، دوی ته دغه سپارښتنه کېږي چې ته به نشې سور کور کې چې هر څه تېرېږي، ته باید پلارګنۍ ته ونه وایې. خپله دین نه غواړي چې یو شمېر خبرې له پلارګنۍ سره شریکې کړي. اوس هم یو متل رواج دی چې هغه ښځې ته ویل کېږي چې له ورونه شول اندران دي ورته وایي، چې د زوم یا د میړه خویندې ورتوای آزاد خزی لپاره چی دی وی لیوان دی. خو دلته یو لړ کورنی محدودیتونه دی، دلته د پیغور په نوم هغه څه په زموږ په ټولنه باندې یا په پښتنه ټولنه باندې حاکم دی چې له هغې سبب دا پلرګنۍ ته نشي ویلی. عموما د لیورونو هغه رویه چې د ښځو سره څه ده او اسلام څه ډول حقوق ورکړی دي، دلته یوازینی لامل دا دی چې د تعلیم سطح ټیټه ده. ښځې ته یوازې د ماشوم د زیږون په د کارخانې په ډول کتل کېږي، د غږ پورته کولو یا یو ځای ته د تللو دا دوی یو ډول غیرت ګڼي. کنه کله که هغه ښځه د لیورا په وړاندې یا د هغه کوم ځای کې چې دی واده شوې ده، د هغې د کورنۍ د نورو غړو په وړاندې کوم غږ پورته کوي، د دې په مرګ تمامېږي. یوازې ستونزه دا ده چې لویه ستونزه دا ده چې د دې په مرګ تمامېږي، دوی ته د مرګ واخونه کېږي. دلته د حقوقو غوښتنه ځکه خزه نشي کولی، خزه ځکه چوپ پاتې کېږي، خزه ځکه هر ډول ظلم وحشت هغه په دې باندې تېرېدونکي په سرګنۍ کې هر ډول دودونه په پټه خوله له دې سبب هم زغمي چې که دلته دولت هم هغه ډول رسیدګي د ښځو حقونو ته نشي کولی، ځکه که دولت ته ځي د دې ژوند په خطر کې، د دې وژل کېږي. وروسته بېلابېل بهانې د دې لپاره جوړېږي چې مثلا یا لپلنکي سړی سره ولیدل شو، یا داسې وای هغه سې وای، نور داسې ډېر شیان شته چې کاور ته مخې ته کېږي. او بیا د دولت له لوري هم هغه کس ته چې د یا وژل شوی یا ور باندې ظلم کړی ده یا یې په نورو د بېلابېلو لاملونو له مخې وهل شوی ده، هغې ته بیا فریاد ورکول کېږي. دا غیرتي انسان ګڼل کېږي زموږ په ټولنه کې. یو چاته چې د ژوند په نورو برخو کې حق نه ورکول کېږي، یوه ښځه دی د خسرګنۍ د لیورونو او د خسرګنۍ د هغه د نورو غړو اړوند یا د پلرګنۍ ته شکایت وکړي، یا ځینې ښایي د ښځې هغه ترحم هم دلته اوسېږي. خور لور یو چرته ودېږي، هغه خپلې پلرګنۍ ته هم ګوري چې که زه دغه حال دی ته وایم، دوی به یو بل سره په جګړه شي، زما ورور ته، زما پلار ته، زما د کورنۍ نورو غړو ته به زیان ورسېږي. یو سبب یې دا هم کېدای شي. خو دلته تر ډېره بریده خسرګنۍ کې چې په دې باندې څه تېرېږي، ان تر جنسي تېرې پورې هغې ته کوم زیان رسېږي، یو لامل یې دا هم کیدای شي چې غیرت ورته وای د لپاره چې د پلار شملای حس کوي د لپاره چې دی په ټولنه کې بدنامه نه وي ځکه یو بدنامي کوي خځه تر رسیدي هغه په ټولنه کې خپل ټول حیثیت او هغه عزت هغه برو هر څه له لاس ورکوي سره لري چې د سره ظلم شوی وي د پخوا هغه کارونه نه وي تر سره شوی یو لامل دا هم دی چې کدی غږ اوچته وي د بدنامي په ټولنه کې ځای ورکیږي او په ټولنه کې بیا هغه د یو ښه انسان په توګه غږ ته نه کتل کیږي
تاسو د خپلو خبرو په پایل کې اشاره وکړه چې دوه میرمنې چې بدل وي دواړو ته زیان رسېدلی یوې باندې جوش وبه د خسر د کور لخوا اچول سوي بله وهل سوې ده دا په کوم ولایت کې وي او تاسو فکر څه کوئ زیات علت یې څه وه
یو کابل څخه راواده شوې وه یوه په خوست ولایت کې وه دلته د میرمنې او خاوند ترمنځ چې هر څه رامنځته شوي وي یوه ستونزه به یې خو تر اوسه دغه موضوع روښانه شوې نه زه چې کله کور ته لاړم ګوانډیان د هغې سهار دغه خبره راته وکړه چې داسې ظلم ورسره شوی دی لامل یې کیدای شي کورنۍ تاوتریخوالی وي یا به د خاوند خبرې نه وي منل شوي یا به خاوند ورته ویلي وي چې مقصد ته دغه ځای ته مزه هغې ځای ته به تللی وي دا وهل شوې ده او پلارګنۍ ته لیږل شوې ده هلته یې خپل ورور ته ویلي دي چې مقصد زه دغسې ووهلم یا یوټه کولم یعنې د کورنۍ د نورو غړو لخوا که خاوند دې ته مجبورېږي تر څو په ښځه باندې زیاتی وکړي یا ووهي یا یوټه کوي او دا یو لامل یې دا هم کیدای شي
تاسو د یو نارینه په صفات داسې سړیو ته څه وی لرئ چې کله د دوی کور ته یو څوک راودېږي په هغې باندې ظلم کوي وهي اته تر دې پورې لکه تاسو سوال سوځوي نور داسې فزیکي برخورد ورسره کوي چې هغه د عمر عیبي کړي تاسو داسې نارینه و ته څه وایئ مثلا د یو چا لور خور کور ته راودوي پاداش بیرته امدا وي تاسو به څه ویل ولرئ
دلته اسلام په ډېر واضح ډول د هر خاوند ښځې او د کورنۍ له نورو غړو سره د چل چلند لپاره قواعد ټکلي اصولي ټکلي دي مثلا اسلام وایي چې خپل خاوند په ښځه باندې دومره حکم نه لري چې ورته وایي چې زما اولاد ته شیدې ورکړه او د کورنۍ د نورو غړو مثلا لیورونه شول یا نور شول دلته یوه ستونزه دا ده چې زموږ نجونې تر ډېره بریده پورې په هغه کچه باندې تعلیم یافته نه دي یا تعلیم نه دی کړی یا ښوونځي ته نه دي تللي یا هغه د ژوند یا په ټولنه کې یا د پردي کور ته د تګ پر مهال له هغه لارو چارو نه دي خبرې چې زه له خواښې سره څه ډول چلن وکړم له خاوند سره څه ډول چلن وکړم له لورونو سره څه ډول چلن وکړم خو دلته بیا د خاوند مسؤلیت دا جوړېږي چې دا ښځه چې دغه کور ته راغلې ده یوازې په تا پسې راغلې ځکه دغه کور کې نور هېڅوک هم نه لري هېڅوک هم د دې خواخوږي نشته خاوند ته پکار دي چې اسلام چې ښځې ته څه حقوق ورکړی دي او یو انسانیت چې ښځې ته څه حقوق ورکړی دي هغې ته په پابندۍ باندې قایل اوسېږي او هغه حقوق او هغه څه مثلا لومړی ښځې ته دی خودلی شي چې مثلا زموږ په کور کې دغه اصول دي دغه چل چلند دی له پلنکي سره له مور سره مې داسې ډول چلند کوه له خویندو سره مې داسې چلند کوه بیا به زما په فکر کومه ستونزه ایجاد نه شي خو که یوه ښځه لوستې وي مثلا زه ځان تاته په مثال کې در کوم چې زما ښځه لوستې ده تر قابلګۍ زده کړې کړې دي ما ته د دې اړتیا نشته چې زه ښځې ته ووایم چې ته په کور کې له مور سره مې دغسې چلن وکړه له ورور سره مې دغسې چلن وکړه هغه خپله د ټولو په حقوقو باندې پوهېږي په ټولو لارو چارو باندې پوهېږي او دغه د کور چارې په ډېر ښه ډول تنظیموي تر اوسه پورې زموږ په کور کې هېڅ داسې ستونزه هېڅ نه وه داسې ستونزه نه ده رامنځته شوې چې ما ته دې یا مور ویلي وي چې ستا ښځې دغسې ده یا هغسې ده یا د ښځې راته ویلي وي چې ستا کورنۍ له ما سره دغسې چلند کوي هغسې چلند کوي نو که په تعلیمي لحاظ باندې که په اسلامي لحاظ باندې که په انساني لحاظ باندې انسان ځان ته متوجه شي چې زه هم یو انسان یم ښځه هم یوه انسانه ده زه چې په ټولنه کې څه ډول حیثیت لرم زه چې په ټولنه کې څه ډول حق لرم زه چې له انسانانو سره څه ډول چلند باید وکړم له ښځې سره هم باید همدغسې چلند وشي له خاوندانو مې هیله دا ده چې کورنۍ ته ووایي چې تر دغه بریده پورې تاسې زما په ښځه باندې حق لرئ چې دغسې درته وکړي هغسې درته وکړي له دې ور هاخوا که تاسې زما ښځې ته یا بد رد وایئ یا داسې چارې ورباندې ترسره کوئ چې هغه نه له اسلام سره ښایي نه د انسانیت سره ښایي نو زه اجازه نه در کوم بیا زما خو فکر چې هم به کورنۍ له دوی سره په چوکاټ کې اوسېدلې اوسېږي او هم به یې ښځه په هغه کورنۍ کې د یو ښځه خبر برخمنه اوسېږي
دغسې نارینه چې میرمنو سره په کور کې ظلم کیږي مګر دوی سره لدې چې هغه دوی نه ګټي دویم یو فزیکی برخورد کوي. دغه سي نارینه د تاسو په نظر څه ډول نارینه دي؟
دا هغه ډول نارینه دي چې نه انسانیت ته په تقدس باندې قایل دي، هغه نه لوست دي، هغه نه پوهیږي. هغه ښځې ته یوازې د یوې نوکرې په حیث باندې ګوري چې دا دغه کور ته راغلې ده، دا یوازې زما نوکره ده، یوازې باید زما عزت وکړي، یوازې زما د کورنۍ عزت وکړي. هغه که کورنۍ هر ډول جبر په دې باندې ترسره کوي، دا باید ورته حاضر وي. څه ډول چې ژوند باید عیار کړي، هغه ډول یې عیار کړي. د بیلمۍ نښه ده، د ما پوهوي د نشتون نښه ده، ته بند ښځې سره به دغه ستونزې راپېښېږي. نو زموږ هیله دا ده چې په دې برخه کې عامه پوهاوی وشي، کوم حقوق چې د ښځې او مېړه ترمنځ دي، کوم حقوق چې ښځه باندې خواښي لري یا نور د کورنۍ غړي لري، که هغه ورته واضح شي، هر څوک په خپل چوکاټ کې پر مخ لاړ شي، بیا به کورنۍ ستونزې او په ښځه باندې جبر کول، ظلم کول، دا به له منځه تللی. او یو دا حالت باید بالکل مات شي چې مثلا لیروار ښځې ته وایي چې یا له هغې څخه بده غوښتنه کوي، یا داسې خبرې ورته کوي چې د هغې حق ورباندې نه جوړېږي. خاوند باید خبر شي، خو په داسې قواعدو، په داسې اصولو باندې چې هغه غوسه نه شي، او په یوه د سولې په فضا کې هم خپل ورور ته نصیحت وکولی شي، او هم ورته هغه حد وښيي چې ستا زما په ښځه باندې دغه دغه حقوق دي، د وړاندې ستا تګ ناممکن دی، سبا ته به ستا له ښځې سره هم بیا دغسې چلند کېږي. زما په فکر دغه ډېرې کورنۍ ستونزې به بیا ډېر ژر حل شوي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
ډېره مننه، ډېره مننه فرشته.
یو شمیر افغان میرمنې د طالبانو د حکومت لخوا د دوی په کار له بندي سره سره بیا هم هلې ځلې کوي چې نور ښځو ته تر خپل تمانه داسې کار وکړي چې د هغو ژوند وژغورل شي. کریمه شیرزی له همداسې میرمنو څخه ده. هغه په رواني برخه کې ښځو ته مشورې ورکوي. وایي د خپله څو ځله له داسې قضیو سره مخ شوې ده چې د خسر په کور کې له انګور سره بد چلند کیږي.
دا خو حقیقتونه دي چې موږ او تاسو یې باید ومنو. نه تنها دا چې مثلا د موږ او تاسو په کلیو کې، په اطرافو کې، توبه استغفر الله درته وایم، باد قرآن یو کتاب دی تر لکه چې آسمان د خانه نازل شوی وي، داسې یو شی دی مني چې خور لور باید داسې تربیه کړو چې رښتیا هم په بیرون کې، د خسر په کور کې، هر هغه نوع مشکلات چې په دې رسي، باید څنګه وکړو؟ خوله پټه وساتي او تحمل یې کړه. چې په غول او بلا موږ داسې کورنۍ لرو چې کله کله د خسر کور ته لاړ شي، په دې باندې تیرای کیږي، یا جنسی تجاوزونه کیږي، یا اعتراضیت جنسی ورسره کیږي. حتی داسې موارد هم شته چې هغه خپل خاوند بدبخت هم کله کله د خبر نه ورسره ورمني، چې کله دا خپله مثلا چون مور پلان مستم به کړی، مسې تربیه کړی، په ډیر حالاتو کې غږ نه دی کړی، ولی په حالت کې چې بیا مثلا د دې د عزت او د آبرو خبره وي، کله چې خپل خاوند هم دغه مشکلات وړاندې کړ، حتی خاوند د خبر نه ورسره مني، زه پیسې نه منم، مت خپل بده ښځه، یعنی شاید تا خپله د پیش دور د مورور ته، د پلار ته داسې یو څه کړي وي، داسې عکس العمل د ښودلی وي چې هغه یې تانه د رقم درخواسته کړې ده.
اساسي علت یې راته وایي، ولې کورنۍ له خپلې لور سره داسې کوي چې کله یې ودیي نو ورته وایي چې هر څه به د خسر په کور کې تیروي، مګر غږ به نه پورته کوي. تاسو په فکر اساسي او عمده علت یې څه کېدلی شي؟
موږ د ابتدا نه هم داسې یو شی زده کړي دي چې شرم دی، چې عیب دی، مثلا غږ د پورته نه کې، د ښځې غږ که پورته شو ولاده ګناه ده. حتی همدغه اوس کله موږ خپل ځان مثال درته وایو، دغه موږ مثلا زه یوه باسواده ښځه یم، تعلیم مې کړی، تحصیل مې کړی دی، یعنی ولې مثلا کله کله بعضې ارزښونه دي که زه دی په مخ کې په یو موټر کې ناسته ومه او د موټروان سره زه خبرې وکړم، زه وینم چې زه لاس رقم عکس العمل د دی نه وینم، یو څوک په سترګو کې ما پویوي، یا په لاس یوه اشاره ورته کړه، یا مثلا یو بل حرکت کړه چې ته غږ مه وباسه. دغه شیان باعث دو کی چې مثلا موږ کله کله خدای نخواسته چې داسې موارد سره مخ کیږو، نو بیا بیرته مثلا مغه موږ مجبوري وي که زه خپل کور ته ویم، زه خپل پلار ته ویم، شاید دغو د خانم یوه ضربه ووینم.
څومره افغان جونې کولی سي، افغان ښځې کولی سي چې له دغه ظلم سره چې په کورنیو کې ورسره روان ده دوی مبارزه وکړي؟ البته هغه افغان ښځې چې په ورته ستونزو کې دي،
صنعتي جامعه کې چې مثلا موږ ډېر وي چې موبایل بده، ټکنالوژي بده، دا وکه وکه، اته موږ داسې کورنۍ لرلې چې په دونه پیدل چې جنسی اړیکې څه دي. زه شاید خپل د داسې یو قضیه ومه چې هغه په خپل دنه پیدل چې د خپل کور کې، د خپل تر د زمانو د خانه همیشه د نسو استفاده کېدله، تر هغې چې مثلا د دې وخوانړه یو څوک چې د موبایل یا کمپیوټر د لارې نه ورته ښودلي و چې ګوره نجلۍ دغه شی ده، دغه دي، دغه یو حقوق دي، دا د مثلا د تا د تره د زوی یا د بل حق نه دی چې راشي تا نسو استفاده وکړه او درنه لاړ شي او تا خوشې کړه. دا دغونه چې مثلا دا په خپل ژوند په مورد کې مثلا دا چې څو وکړو څو ونه کړو څه حق دي څه حقوق دي خبريږي بادونه ډیره ورته مثلا دا وخت شوی وي.
افغاني ټولنې ته په کتلو سره دوی غږ پورته کولای شي، دوی مبارزه کولای شي. تاسو په خبرو کې ښکارا سوله چې نسی کولای ځکه لی خوانه د کورنۍ لخوا تنبیه کېږي، له بلې خوا د خسر کور کې څوک د دې خبرو ته ارزښت نه ورکوي. دغلته دې نجلۍ ته څه کول پکار دي؟
زه دغه ویم چې تنها د یوې کورنۍ د خوانه نه، مثلا حتی د جامعې د خوانه، بیرون اجتماع د خوانه، استګما ده د ته یو لکه د بدنامۍ ده. زه همیشه ویم چې ګوره یو لک بدبختۍ عامل هم نارینه دي که نه، په دوی سه کې که موږ فکر وکړو، ولې بیا هم ولې دلته بدبختانه نجلۍ قرباني ورکوي؟ موږ په اکثرو کورنیو کې په اکثرو قضایو کې چې موږ اورېدلی دي څه وي که او خو بچه است، هیچ عیب نداره، یا هغه هلک دی هیڅ عیب نه لري چې مثلا هر څه چې وکړه، بیا هم هغه د بدنامۍ لکه چې لمنې تورېږي، لمنې مثلا داغداره کېږي، قرباني څوک ورکوي؟ نجلۍ ورکوي. که غږ پورته شي، که ډېر توانمند شي، په دو مورد کې مثلا پوره معلومات ترلاسه شي، دې سره په دو مورد کې مثلا رسانه د خو بیا هم لکه چې په بعضو ځایو کې چې دی مراجعه کړو، په هغو ځایو کې داسې بعضې برنامې او موارد ولرو، ولې نشي کولی؟ حتما هر څوک مثلا غواړي چې آزاد وي، دا رقم ته ضربه ورته ونه رسېږي.
څه فکر کوئ، آیا میرمنې به نجونې به د دې جرأت پیدا کړي، د دې واک به پیدا کړي چې له خپل حق نه دفاع وکړي او غږ پورته کړي؟
انشاءالله، ځکه چې اول وختو کې مثلا ما درته وایي چې خپله شاید ډېره د داسې قضیو سره مخ شوې یم چې حتی تنها خسر کور کې نه چې لیوره سوء استفاده ترې کړې وي، جنسي تجاوز یې په کړی وي، یعنی د داسې قضیو موږ شاهدان یو چې خپله ورور یې، ماما یې، حتی په بعضو مواردو کې پلارونه د دې نه سوء استفاده کړې ده، ولې بیا هم دغه ویره باعث دو شوې ده که زه ووایم د مامور به څرته ووایي، که زه ووایم مثلا هغه ماما به ما تهدید کړه، ما به مثلا حتی بعضو ځایو کې تهدید شوي په مرګ هم دي، ولې اوس چې مثلا دغو خلکو څخه خبرې شوې دي، حداقل دا یې زده کړي دي په آینده دپاره چې د دې نه سوء استفاده ونه شي، که نور غږ پورته کړه، که پورته نه کړه، د ځان پیسې کې دا چې څنګه وکړی شي، د خپل ځان نه مراقبت وکړه، په آینده کې دا رقم ته یو کار ورسره ونه شي، امکان لري، ولې نه.
اما پوهاوی دلته څومره مهم ده چې انجونې په دې پوهولی شي چې دا د تا حق ده، او که چیرې داسې وضعیت سره مخ کړي باید غږ دې پورته کړي. کله چې یو څوک په دې پوه نه شي چې زما حق څه ده، هغه به غږ څنګه پورته کړي؟ دغلته عامه پوهاوی څومره مهم ده، څومره اړین دی؟
کله چې معلومات ترلاسه کړه، کله چې پوه شي، کله چې ورسره بیا په دو باور عقیده یم چې دا خلک بیا ډېر زر هم شاید مثلا د په دو جستجو د حل د لارې په پیدا کولو کې ډېر کنجکاو هم دي، کوشش هم کوي چې مثلا بیا دا رقم قربانی ورنکا.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي، نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 6. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12:00 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لاندو څپو 19.25 مترو منډلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو .com ته ورشئ. درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ خبرونه.
سلام او وخت مو بخیر. لا ازادۍ رادیو څخه مو درسی ساعت ته هرکلی کوم. نن په درسی ساعت کې د کیمیا مضمون وار دی. او دوم اتم او نهم ټولګیو د کیمیا مضمون لولو. یادونه کوم چې د خبرونې درسي مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او له ازادۍ راډیو خپرېږي. د اتم ټولګي په کیمیا کې مو تیر درسي ساعت کې انحلالیت ولوست. نن به ښوونکی راته مخلوطونه بیان کړي. د مخلوطونو په تعریف کې لولو چې د شیانو ګډوډ ایښودل یا ګډوډولو ته مخلوط وایي. مخلوط دوه ډوله دی او دا دوه ډوله مخلوطونه خپل ځانګړي خواص لري چې ښوونکی به راته بیان کړي.
راځو ګورو چې مخلوطونه څه شته وایي او ادامه ورکوو. مخلوطونه د شیانو یو ځای ګډوډ شغلو ته مخلوط وایي. مخلوط دوه ډولونه لري، متجانس همجنس مخلوطونه، غیر متجانس غیر همجنس مخلوطونه. متجانس یا همجنس مخلوطونه اجزاوی په ټولو برخو کې یو شان وي، معنا د خپل اجزاوی د خپل ذرات په ټولو برخو کې یو ډول وي. بل تعریف چې مخلوط په سترګو کې یو شان معلوم سي، دوه یا درې رنگونه ونه لري، دوه یا درې رنگونه ونه لري، دا چې شوای متجانس مخلوط وای. چې مخلوط په سترګو کې یو شان وزګوري، دا د سیروم یو دانه پکټ دی، په دې کې سوډیم کلورایډ ان ای سی ایل چې هغه مالګه ده 0.9% ورلیدلې ده. خو په دا پکټ کې موږ هیڅ ځای نه وینو چې مالګه جسمینه پکښې پرته وي، ولې هغه مالګه دننه پکښې حل شوې ده. او همدا ډول دلته هم دا مالګه ده، دا اوبه دي سره ګډ شوي دي. موږ چې کله مالګه اوبو ته واچوو او یا چای ته بره ور واچوو، هغه پکښې ورکه سي. نو دا چې ورکه سول، دا دوه مواد سره یو ځای سول، یو په بل کې سره حل سول، دې ته متجانس یا همجنس وایي. بل بیا غیر متجانس غیر همجنس مخلوطونه اجزاوی په ټولو برخو کې یو شان نه وي. بل تعریف څه ډول دی؟ چې مخلوط په سترګو کې یو شان معلوم نه سي، دوه یا درې رنگونه ولري. په تیر درس کې مو ویل دوه یا درې رنگونه ونه لري، دلته چې شوایي دوه یا درې رنگونه ولري. دا یو مثال دی چې دا ویجیټیبل اویل نباتي غوړي دي، اوبه دي، صابون دي، کارن سایرپ دي، هنی دي، دا ټول سره یو ځای ایښي دي خو سره ګډیږي نه. دا چیش دي؟ دا غیر متجانس دي. دلته پیزا ده، دا زیتون دي، دا چیز ورلیدلې دي، دا رومی دي، دا مرچک دي، دا پیاز دي، دا ټول شان چې دي ګوري ار دانه دانه معلومیږي. نو چې معلوم سو هغه ته غیر متجانس مخلوط وایي. او خپل مخلوط چې شو ګډوډی، یو شی چې ګډوډ سره کښېږدي، چې معلوم سو غیر متجانس، چې معلوم نه سو متجانس بلل کېږي. دا هغه بریانی ده، غوښې هم معلومیږي، مرچکې هم معلومیږي، رومیانې هم معلومیږي، وریجې معلومیږي، حتی وریجې سرې وریجې جلا او سپینې وریجې جلا معلومیږي. نو دا غیر متجانس سو. دا نور مثالونه دي، ملک شیک، کافی، پیوری، چاکلیټ، کول ټمیټو سوپ، اورنج جوس، دا ټول متجانس مواد. او دا به چیز غیر متجانس، چاکلیټ چیپ کوکیز، پیزا، سوډا ود آیس، ټوست سلاد، سانډویچ، او دا ټول غیر متجانس دي. معنی هر شی جلا جلا پشتمان میر. دلته چاکلیټ یو ډول دی، یو رنگ لري. ټومیټو سوپ د رومیانو سوپ یا شوروا ورته وایي، یو ډول دی. مگر دلته وګوره، سلاته رومی جلا معلومیږي، دغه پیاز دي، هر شی دي جلا معلومیږي، دا ترکاری جات جلا معلومیږي. دا پیزا هم دا ډول، غوښه، نانا، چیز، ډوډۍ، دا ټوله پکښې معلومیږي. دا هوموجینیس او هیټروجینیس مکسچر، سولیبلیټی یا انحلالیت او د حلیدلو وړتیا یې معنا ده. محلول چې شته وایي، یو متجانس مخلوط دی چې په هغه کې حل کېدونکي مواد او حل کوونکي موادو اندازه معلومه وي. محلول مساوي کېږي حل کېدونکي مواد او حل کوونکي مواد. ګوري اوبه کله چې مالګو سره یو ځای سي، چې ځین جوړیږي مالګینې اوبه. مالګینې اوبه محلول سو، مالګه پکښې حلیږي، حل کېدونکي سول، اوبه یې حلوي، اوبه حل کوونکي سول. چای حلوونکي سول یا حل کوونکي سول. بوره حل کېدونکي سول، حلیږي، ځان حلوي پکښې. او محلول چې شراوتی خوږې یا بوره لرونکي چای راووت. دا ته چې شوای محلول وای. محلول معنی حل کېدونکي مواد او حلوونکي مواد چې سره یو ځای سي، یو نوی شی جوړ کړي، هغه نوی شی ته محلول وایي. نو چې محلول مو کله وپیژني دا هغه پسې انحلالیت دی. انحلالیت معنی د حل کېدو موادو اندازه چې په حل کوونکي موادو کې حل کېدلی شي. انحلالیت د حلېدلو وړتیا یا قابلیت ته وایي. د چیش د حلېدلو وړتیا د حل کېدونکي موادو حل کېدونکي مواد په حل کوونکي موادو کې څومره حل کېدلی شي، یعنی بوره په اوبو کې څومره حلېدلی شي، چای په اوبو کې څومره حلېدلی شي، مالګه په اوبو کې څومره حلېدلی شي. دا درې حل کېدونکي مواد وه، اوبه حل کوونکي مواد دي. یادونه: هر مواد ځان ته بیل بیل د انحلالیت اندازې لري. په عام اصطلاح یو ګیلاس چای ته اته کچوغې بوره حلولی شي، یو ګیلاس چای اته کچوغې بوره حلولی شي، یو ګیلاس اوبه فقط درې کچوغې مالګه حلولی شي. معنی که یو ګیلاس اوبو ته یا یو ګیلاس چای ته زه اته کچوغې بوره ور واچوم، هغه پکښې حلیږي. او که چیرې یو ګیلاس اوبو ته فقط درې کچوغې مالګه ور واچوم، څلورمه کچوغه که زور واچوم، مالګه په اوبو کې نه حلیږي. په اوبو کې به کوچني کوچني د مالګې سپین سپین ذرې پرتې وي. نو انحلالیت څه شته وایي؟ د حلېدلو اندازه، د حلېدلو لیاقت، د چا؟ د حل کېدونکي موادو، چې هغه هر مواد ځان ته جلا جلا اندازه لري. په ساینسي لحاظ هر مواد ځان ته ځانګړې اندازې لري، چې هغه د سو ګرامه دروي اندازه کېږي، د سلو ګرام، د سلو ګرام لروي اندازه کېږي. د بورې انحلالیت په سل ګرام اوبو کې 204 ګرامه دي. که چیرې اوبه سل ګرامه وي، بوره 204 ګرامه هم پکې حلېدلی شي. دا د بورې قابلیت دی، د حلېدو اندازه ده. خو د مالګې انحلالیت په څو دی؟ په سل ګرامه کې 6.5 ګرامه. د مالګې انحلالیت په سل ګرامه کې 6.5 ګرامه دی. معنی سل ګرامه اوبو ته که زه 6.5 ګرامه مالګه ور واچوم حلېږي، خو که چیرې 8-10 ګرامه ور واچوم، هغه 2-3 ګرامه به اضافه په اوبو کې پاتې حلیږي نه. په ساینسي لحاظ هر مواد ځان ته ځانګړې اندازې لري، د سل ګرام لرو اندازه کېږي. د حلېدلو وړ مواد که په سل ګرامه کې یو ګرام حل سي، دا مواد ته د حلېدلو وړ مواد وایي. نیمه حلېدلو وړ مواد که په سل ګرامه کې د 0.1 تر 0.9 ګرامه پورې حل سي، دا بیا نیمه حل کېدونکي مواد دي. معنی هغه مواد دي چې د حل کېدلو قابلیت یې کمزوری وي. هیڅ نه د حلېدلو مواد که په سل ګرامه اوبو کې د 0.1 ګرام څخه هم لږ حل سي، نو دا هیڅ نه د حلېدلو مواد دي. د دې مواد مثال لکه ریګ. ریګ اوبو تر واچوه، ریګ په اوبو کې نه حلیږي، نو د ریګو سولیبلیټي په اوبو کې 0 ده، یا هیڅ نه حلیږي. خو د حلېدلو وړ مواد چې بیا دي، بوره ده، مالګه ده، دا که زه سل ګرام اوبو ته یو ګرام نه چې شل ګرام جیش ګرام هم ور واچوم، په اوبو کې حلیږي. نو بوره او مالګه د حلېدلو وړ مواد دي، او ریګ هیڅ د حلېدلو وړ مواد نه دي.
خو کې درنو زده کوونکو، د مخلوطونو د درس په دوام مو محلولونه ولوستل. په دې برخه کې په دې سره پوه شو چې هر مواد د انحلالیت ځانګړي اندازه لري. په دې برخه کې ښوونکي د بیلګې په توګه په سړو او ګرمو اوبو کې د بورې او مالګې محلول ته اشاره وکړه.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه ده. خبرونه د یک شنبه لورځی له ازادي راډیو پایلی کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي راډیو.
اوس هم د اتم ټولګي د کیمیا واردی. د اتم ټولګي په تیر درس کې مو ایون ولوسته. د همدې درس په دوام به نن د کتلې اړوند یو درس ولولو، او هغه د کتلې پایښت درس دی. د کتلې د پایښت په برخه کې یو قانون دا دی چې یو ماده له حرارت مخکې چې کومه کتله لري، نو له حرارت وروسته هم خپله هغه کتله ثابته توګه ساتي. په نننۍ درس کې ښوونکی د فرمولونو پر بنسټ او د مثالونو په ورکړې سره دا راته ثابتوي.
تعامل نه مخکې د موادو کتله مساوي ده د تعامل وروسته د موادو کتلې سره. د تعامل نه مخکې چې د موادو هر څومره کتله وه، هغه مساوي ده د تعامل وروسته د موادو د کتلې سره. دا قانون د چا دی؟ دا د لویزیر په نامه یو عالم دی، هغه دا قانون ویلی دی. دلته وګورئ: کول از کمپلیټلی برنډ، وایي سکاره مکمل سوزل سوي دي. سکاره چې کله په عادي حالت کې وه 100 ګرامه 100 ګرامه سر یې بند شوی دی. هېڅ د سکرو دودو هېڅ شی هېڅ د باندې نه دي کړلي. په اخر کې بیرته 100 ګرامه په لاس راغلي دي 100 ګرامه. نو دا څنګه وایي؟ وایي که چیرې د تعامل له مخکې تعامل د سکرو دا څنګه کېږي؟ سکاره دې اور راچو، کله چې اور واچوئ سکاره سوزي سوزي سوزي، اخر اخر په ایره بدلیږي. نو دا سکاره چې 100 ګرامه وه، ایره به یې هم 100 ګرامه وي. وو په دې شرط شاوخوا به مکمل بند وي. که چیرې شاوخوا بند نه وي، هغه دودان چې وزي هغه هم یو اندازه قدر وزن دی، نو هغو نه وزن یې بیا کمېدو امکان شته. نو د کتلې پایښت قانون څه وایي؟ د تعامل نه مخکې د موادو کتله د تعامل د وروسته د موادو کتلې سره مساوي ده. راځو د کیمیاوي معادلو توازن ته. توازن خپله چیشته وایي؟ بیلنس یا برابروالی ده. د کیمیاوي معادلې توازن په معادله کې د عناصرو شمیر دواړو طرفونو ته مساوي او پر حساب برابر کولو طریقې ته وایي. په معادله کې د عناصرو شمیر دواړه طرف، که دوری لس وه دوری هم باید لس، که دوری شل وه دوری هم باید شل وه، که د معادلې په دا خوا کې 15 وه د معادلې په دا خوا کې هم باید 15 وي. دغه ته توازن وایي. دلته وګورئ، کاربن یو دی، دلته هم کاربن یو دی، هایدروجن سلور دی، هایدروجن دلته هم سلور دی، او اکسیجن دلته سلور دی، اکسیجن دلته هم سلور دی. نو کیمیاوي معادلو توازن خپل ځان ته یو طریقه لري. طریقه په لاندې قوانینو سره کولی شو کیمیاوي معادله په ښه ډول توازن کړو. دغه قوانین که چیرې موږ عملي کړو، بیا کولی شو چې معادله ښه اسانه توازن کړو. اول مغلق او سخت مرکبات لومړی توازن کړي. هر څومره چې مرکبات مغلق او سخت وي، هغه به لومړی توازن کړو. د هغه وروسته فلزات تر نورو عناصرو مخکې توازن کړي، یعنی فلزات تر غیر فلزات مخکې اول فلزات توازن کړي، بیا د اکسیجن څخه پرته او هایدروجن څخه نور چې کوم عناصر وي هغه توازن کړي. په غیر فلزات کې فلزات خو متوازن کړه وه، بیا په غیر فلزات کې اکسیجن او هایدروجن پرېږدو، نور چې کوم غیر فلزات وي هغه توازن کوو. سلرم اکسیجن او هایدروجن وروسته توازن کړي. د هغه وروسته که چیرې آزاد عناصر وه، آزاد عناصر تر ټولو په پای کې توازن کړي. دا به سټیپ بای سټیپ، قدم پر قدم، یو جلا ووایو. راتلونکي مثالو کې مو انشاءالله سر په خلاصیږي. دغه یو معادله ده، دغه توازن کوو. سی اته اچ اتلس جمع او ټو کاربن ډای اکسایډ یا سی او ټو په لاس راکي او اچ ټو او په لاس راکي. اول موږ څه شي ویلو؟ مغلق مرکبات. دغه نظر و دا نور مرکبات ته یو څه مغلق یا سخت دی. دلته کاربن اته دی، دلته کاربن یو دی. یو مرکب که ذریب نه درلودي، ذریب یې هر وخت یو دی، نو فی الحال دغه ځای یو دی. کاربن اته دی او کاربن یو دی، نو چیش کوو؟ اته دانې کاربن ور ضربوو، په دا بغل کې اته لیکو. سی اته سول او دغه سی هم اته سول. د هغه وروسته بیا اچ اتلس او دوه او اچ دوه او. اچ اتلس او او دوه موږ ویلي وه چې هایدروجن اکسیجن په پای کې. اوس بل دلته فلز او غیر فلز هیڅ شی نشته، هایدروجن او اکسیجن پاتې سول. اول هایدروجن توازن کو. ولې؟ موږ یو بل قانون هم ویلي وو چې آزاد عناصر په پای کې توازن کو. دی فی الحال آزاد دی، دی په مرکب کې دی، هایدروجن په مرکب کې دی او اکسیجن آزاد دی، نو آزاد عناصر په پای کې توازن کوو، هایدروجن مخکې توازن کوو. دلته اتلس دانې دي، دلته څو دانې دي؟ دوه دانې دي. دغه یو دانه نه بور ضرب کړم، نه ضربې دوه، څو کېږي؟ اتلس. دلته هم اتلس ول، دلته هم اتلس ول. هایدروجن د هایدروجن شمیر هم مساوي سو. بیا پسې راځو سی اته اچ اتلس، دلته سی اته او اچ اتلس پوره سول. شیش پات سو، اکسیجن پات سو. اکسیجن دلته دوه دانې دي، که چیرې د تیسا ونو کو دغه ځای اکسیجن دوه دانې دي. دلته اکسیجن څو دانې دي؟ اته دوه شپاړس، اته دوه شپاړس. جمع دلته څو دانې دي؟ نه دانې دي. شپاړس دلته دي، نه دانې دلته دي، ځکه دغه نه هم په هایدروجن کې ضرب دي، هم په اکسیجن کې ضرب دي. دغه اته هم په کاربن کې ضرب دي، هم په اکسیجن کې ضرب دي. نو اته دوه شپاړس جمع نه په او کې یا نه په اکسیجن کې دی، نه شپاړس جمع نه پنځویشت کېږي. نو دې خواته پنځویشت دي، دې خواته هم باید پنځویشت دي. خو دلته چې موږ ګورو دلته دوه دي او دلته پنځویشت دي، نو دا ځای ته پنځویشت پر دوه ور ضربوو، پنځوش پر دوه سو کېږي دیارلس نیم کېږي دیارلس نیم چې کله په دوو کې ضرب کړو بیرته پنځوش کېږي نو چې دا خوا پنځوش توله سی اته ایچ اتلس پنځوش پر دوه اوټو اته سی اوټو جمنه ایچ ټو او دا ټوله دغه معادله بالا توازن شو او دا چې بیا دا کسري عدد موږ ایسته کړو ټوله معادله په څو کې ضرب وو په دوو کې ضرب وو دوه په دوه کې ضرب کړه دوه چې په پنځوش پر دوه کې ضرب کړي دوه او دوه به سره ولاړ شي پنځوش به پاتې شي دوه چې په اتو کې ضرب کړي شپاړس به شي او دوه چې په نو کې ضرب کړي اتلس به شي نو دا و د معادلې توازن یو بل مثال به هم پر حل کړو این اے ٹو او پلس ایچ ٹو او این اے او ایچ په لاس رکھی یا سوډیم هایدروکسایډ په لاس رکھی موږ ویلي وه که چیرې مرکب ضریب نه درلودې ضریب یې یو دی دلته سوډیم دوه دانې دي دلته سوډیم یو دانه دي اول اول دلته دوه ور ضربو دا وګوري دوه ور ضرب کړي دوه دلته ور ضربو دا چې مور ضرب کړل د هغه وروسته اکسیجن هایدروجن اکسیجن دلته یو دانه دي دلته هم یو دانه دي دلته یو دانه دي دا خواته دوه اکسیجن اسول دا خواته یو اکسیجن اسول هایدروجن دلته دوه دانې دي دلته یو دانه دي یو دوه به دلته ور ضرب کړو مخکې خو ما هغه دوه ور ضرب کړي وه دوه په ایچ کې دوه ایچ نو هایدروجن هم دوه دانې سو دوه مخکې سوډیم ته ور ضرب کړي وه دا هغه دوه د اکسیجن دپاره هم دي د هایدروجن دپاره هم دي دوه دانې ایچ سو او بل اکسیجن پاتې سو دوه اکسیجن دلته دي یو او او یو او دواړه چې سره جمع کړي دوه او یا اکسیجن ځین جوړېږي نو اکسیجن دپاره هیڅ ضرب نه کوو فقط هغه دوه چې مو دلته ور ضرب کړي وه هغه اکسیجن ته هم ضربېږي هایدروجن ته هم ضربېږي سوډیم ته هم ضربېږي دوه سوډیم اسول دوه اکسیجن اسول دوه هایدروجن اسول دوه سوډیم اسول دوه اکسیجن اسول یو دغه دی یو دغه دی او دوه هایدروجن اسول دا ستاسو کورنۍ کار دی که چیرې ستاسو سر به خلاص شوی وي دغه د ځان سره حل کړي او یو قانون دغه بل دلته درته ویل دي چې نیور نیور معنی هیڅکله سبسکریپټ دغه لندنی ځایونه چې دا هر عنصر ته ورکول شوي یا مرکب ته ورکول شوي چې په دغه ګرسره کار نه لرو هیڅ یې نسو بدلولی یوازې ضریبونه بدلولی شو دلته هر شی ورته لیکلی شو د توازن په وخت کې مګر په دغه عددو باندې هیڅ کار نسو درلودلی
د درسي ساعت په وروستۍ برخه کې د نهم ټولګي کیمیا پیلو په نهم ټولګي کې نن قندونه لولو په دې درس کې لولو چې د قندونو عمومي فرمول څه دی او له کومو عناصرو جوړ دی
قندونه یا کاربوهایډریټ هغه مرکبات دي چې د کاربن هایدروجن او اکسیجن له اتومونو څخه جوړ دي د قندونو عمومي فرمول عبارت دی له CN قوس H2O قوس M په دې فرمول کې N د کاربن شمیر او M د هایدروجن او اکسیجن شمیر دی مثلا بوره سی دولس ایچ دوویشت او یولس ده د عمومي فرمول له مخې داسې لیکلی سو سی دولس قوس ایچ دوا او قوس یولس قندونه په نباتاتو کې د زیایي ترکیب د عملیې پر اساس له اوبو او کاربن ډای اکساید څخه جوړیږي شپږ سی او دوا جمع شپږ ایچ دوا او چې زیایي ترکیب یې دی سی شپږ ایچ دولس او شپږ جمع شپږ او دوه او په وجود کې بیا تجزیه کیږي او په اوبو کاربن ډای اکساید او انرژي بدلیږي فرمول یې دی سی شپږ ایچ دولس او شپږ جمع شپږ او دوه چې له دې څخه جوړیږي شپږ سی او دوه جمع شپږ ایچ دوه او جمع د حرارت یا د تودوخې انرژي قندونه عموما په درې ډولونو ویشل شوي دي یو قیمته مونوساکرایډز دوه قیمته دایساکرایډز او څو قیمته پولیساکرایډز یو قیمته قندونه د هغه قندونه دي چې د ایچ سی آی په موجودیت کې په ساده موادو نسی بدلیدلی لکه یو قیمته قندونه سی شپږ ایچ دولس او شپږ ګلکټوز فرکټوز او ګلوکوز دي د ټولو یو قیمته قندونو مالیکولي فرمولونه سره یو شان دي خو مشرف فرمولونه یې سره توپیر لري یو قیمته قندونه هغه کاربوهایدرتونه دي چې په ساده کاربوهایدرتونو تبدیل او هایدرولایز نسی یا هغه کاربوهایدریتونه چې د رقیقو تیزابو په شتون کې د هایدرولیز په واسطه په ساده موادو نه تجزیه کیږي، لکه ګلوکوز، فرکټوز او ګلاکټوز. یو قیمته قندونه دي. دوهم، دوه قیمته قندونه، هغه قندونه چې د تیزابو په موجودیت کې په ساده یا یو قیمته قندونو هایدرولایز کیږي د دوه قیمته قندونو په نامه یادیږي. دا چې د دوه قیمته قندونو هر مالیکول د یو قیمته قندونو دوه مالیکولونه لري، پر دې اساس دوه قیمته قندونو ته ډای سکرایډز هم وایي. د دې ګروپ مهم قندونه سکروز، بوره، لکټوز د شیدو قند او مالټوز د اوربشو قند دی. دریم، څو قیمته قندونه دي، هغه قندونه چې د یو قیمته قندونو په څو مالیکولونو سره هایدرولایز کیدای سي د څو قیمته قندونو په نامه یادیږي، لکه نشایسته او سلولوز. ګلوکوز څه ته وایي؟ ګلوکوز یوه سپینه ماده ده چې له بورې یې خوږوالی لږ دی. ګلوکوز د مغزي حجرو د انرژي اصلي منبع ده. ګلوکوز په شاتو او انګورو کې پیدا کیږي، نو له همدې کبله د انګورو د قند په نوم هم یادیږي. د ګلوکوز لاسته راوړنې دا دي، کله چې بوره په وجود کې هایدرولایز سي نو په ګلوکوز په فرکټوز لاسته راځي، یعنی سی دولس ایچ دوه ویشت او یولس جمع ایچ دوه او، چې بوره جمع اوبه دي او له دې څخه جوړیږي سی شپږ ایچ دولس او شپږ، چې ګلوکوز دی، جمع سی شپږ ایچ دولس او شپږ، چې فرکټوز دی. همدارنګه ګلوکوز په نباتاتو کې د سیایي ترکیب په عمله کې هم په لاس راځي، چې په دې اړه مو مخکې وویل. له ګلوکوز څخه په شیرینی جوړولو، طب او هم د څښاک موادو په جوړولو کې ګټه اخیستل کیږي. فرکټوز څه دی؟ فرکټوز له ګلوکوز څخه زیات خوږ دی او له ګلوکوز سره یو ځای په شاتو، په خو میوو او د ګلانو په شیره کې پیدا کیږي. دوه قیمته قندونو ته براسو، هغه قندونه چې په ساده قندونو بدلیدای سي، او لکه مخکې چې مې یادونه وکړه، فورمول یې دی سی دولس ایچ دوه ویشت او یولس، چې مالټوز، لکټوز او سکروز دی. بوره یا سکروز څه دی؟ بوره یا سکروز دوه قیمته قند دی چې د ګنی د قند په نوم هم یادیږي. د ګنیو اوبه د فشار په واسطه ایستل کیږي او د ځانګړې عملیې پر اساس بوره ورڅخه لاسته راځي. د بورې استعمال څنګه وي؟ بوره د خوراک په ډول او هم د اگزیلیک اسید د لاسته راوړلو لپاره استعمالیږي. بوره په اصل کې له یو مالیکول ګلوکوز او یو مالیکول فرکټوز څخه په لاس راځي، او که بوره هایدرولایز سي نو بیرته په همدې قندونو تجزیه کیږي. دلته به زه تاسو ته یوه فارموله ووایم، سی دولس ایچ دوه ویشت او یولس، چې دا سکروز دی، جمع اوبه چې ایچ دوه او، او د مالګې له تیزاب وروسته ایچ سی آی وروسته سی شپږ ایچ دولس او شپږ، چې دا ګلوکوز دی، جمع سی شپږ ایچ دولس او شپږ، چې فرکټوز دی. لکټوز څه ته وایي؟ لکټوز هم یو دوه قیمته قند دی، خو له بورې لږ خوږ دی. په هر رقم شیدو کې پیدا کیږي. په انساني شیدو کې شپږ فیصده او د غوا په شیدو کې څلور فیصده پیدا کیږي. که لکټوز هایدرولایز سي نو په یو مالیکول ګلوکوز بدلیږي، لکه سی دولس ایچ دوه ویشت او یولس، چې لکټوز دی، جمع اوبه ایچ دوه او، او د مالګې تیزاب ایچ سی آی، چې له دې څخه جوړیږي سی شپږ ایچ دولس او شپږ، چې دا ګلکټوز دی، جمع سی شپږ ایچ دولس او شپږ، چې دا ګلوکوز دی. اوس راځو څو قیمته قندونه ته. هغه قندونه چې په زیاتو یا یو قیمته قندونو هایدرولایز یعنی بدلیدای سي، یعنی قوس سی شپږ ایچ لس او پنځه قوس ان، جمع ان ایچ دوه او، چې له دې څخه جوړیږي ان سی شپږ ایچ دولس او شپږ. په څو قیمته قندونو کې نشایسته او سلولوز مشهور دي. نشایسته څو قیمته قند دی چې په یخو اوبو کې حلیږي خو په ګرمو کې نه حلیږي. د نشایستې مهمې سرچینې جوار، غنم، کچالو او داسې نورې دي. سلولوز هم څو قیمته قند دی. مالیکولونه یې له نشایستې لوی دي او زیات پیدا کیږي. د نباتاتو د حجرو دیوالونه له سلولوز څخه جوړ دي چې د وخت په تیریدو په لرګي بدلیږي. د سلولوز مهمې سرچینې لرګي او مالوچ دي. د فلټر کاغذ خاص له سلولوز څخه جوړ دی.
هیله ده چې نننی درس تر سره د مکتب د درسونو په زده کړه کې مرسته کړې وي او د ښوونکي له لوري د بیان شوي فرمولونو او کیمیاوي قوانینو په تکرار سره په کتاب کې راغلي تمرینونه در سره حل کړي.
تاسې دا خپرونه اورئ او دا خپرونه له تاسې یا ستاسې د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتساپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. دا واتساپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اوریدلی شئ.
ازادي رادیو څلور ویشت ساعته.